کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. د غرمې دولس بجې سوینند چهارشنبه ورځ د جوزا اتمه نیټه د 1398 المریز هجری کال نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې له 9 سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو خبری خبرونه ده. د مسکو پر غونډه باندې تاسو ته به د خبرونه کې رپورت لرو، مرکه هم لرو، د کابل ورځپاڼو ته مو هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه مخکې به ورسو رضوان مراد ته د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د روسیې په مرکز مسکو کې نن د یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو او طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. چارواکي وایي چې د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالیو اړوند افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه په حمله کې د ملي اردو دیارلس سرتیري وشل شوي دي. او له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې په پاکستان غږ کړی چې هغه خبریال سمدستي خوشي کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د روسیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د روسیې په مرکز مسکو کې نن د یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو او د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. دواړه خواوې د روسیې په بلنه د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د 100 کلنۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته بلل شوي دي. طالبانو تر دې غونډې مخکې ویلي وو چې په دې غونډه کې به د افغانستان په راتلونکي خبرې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د 100 کال پوره کېدو په مناسبت غونډې ته په وینا کې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر هم په لنډو خبرو کې ویل چې د سولې په مخ کې یوازینی او لوی خنډ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز امنیت او سولې د هڅو په اړه له پاکستاني مقاماتو سره لیدلې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلنه پاکستان ته ورغلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق آرین په خپل ټویټر لیکلی چې د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ تیره شپه لیدنه شوې ده، خو نوموړي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. چارواکي وایي د خوست د صبریو او یعقوبی ولسوالیو اړوند د افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه د وسلوالو په برید کې د ملي اردو دیارلس عسکر وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. که څه هم د یاد برید په اړه د ملي اردو سرچینو څه نه دي ویلي، خو یوې بلې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یاد برید د ګورګورې په نومه په یوې لوړې غونډۍ د افغان ځواکونو په هغه قرارګاه شوی چې د ولسوالۍ د تاسیساتو د ساتنې لپاره موجوده ده. یادې سرچینې پرون د سه شنبه په ورځ ویل چې په دې برید کې وسلوالو ته هم درنه مرشوب لوختي، خو دوی تر اوسه کره ارقام نه لري. وسلوالو طالبانو رسنیو ته بیا پسته ور شوې خبر پاڼه کې د برید مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې په دې برید کې 10 ګونه افغان عسکر وژلي دي او یو اندازه وسلې او مهمات هم نیولې دي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشي کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. د کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د سه شنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د خیبر نیوز خبریاله ګوهر وزیر د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مظاهرې پر مهال نیول شوی ده. پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پښتنو د پاکستان د هغه څه په وړاندې چې دوی د پښتنو پر وړاندې د پاکستان د پوس او امنیتي ادارو فشار ګڼي مبارزه کوي. د دې غورځنګ زرګونه غړو او پلویان له 4 ورځې راهیسې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې لاریونونه کړي، د پاکستان د پوس پر ضد شعارونه ورکوي او د خپلو مشرانو خوشی کېدل غواړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مئی میاشت په لومړیو کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې شو. جان بولټن نن د متحده عربي اماراتو مرکز ابوظبي ته په رسېدو خبریالانو ته ویل هغه سمندري ماینونه چې د تیلو پر ټانکر په برید کې کارول شوي تقریبا ایرانی دي. امریکا، امارات او سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیالان دي، تهران په خلیج کې د تیلو په ټانکرونو په بریدونو تورنوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلی واشنگتن هڅه کوي چې د ایران او د دې هیواد پورې تړلو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې له احتیاط نه کار واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس رخچی بیا ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې د سیمه ییزو شخړو په اړه د سیمې له هیوادونو سره خبرې وکړي. او اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اوکراین په ختیس کې د روسي تحرکات اشغال وبلل. کورت وولکر له مسکو څخه وغوښتل چې د هغو مکلفیتونو عملي کول پیل کړي چې د منسک د 2015 کال په موافقو کې درج شوي دي. د دې نړیوالې موافقې هدف د اوکراین په ختیس کې د اوکراین د دولتي ځواکونو او د روس پلو بلتون پالو ترمنځ د شخړو او جګړو ختمول دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري اوس 12 بجې او 15 دقیقې سوې. د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو تاسو ته رپورت لرو. تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په مسکو کې نن بیا هم د طالبانو استازي له کابل له ورغلي پلاوي سره د سولې په اړه خبرې کوي. په دې اړه مو په کابل کې د یو شمېر څارونکو کتونکو نظرونه اخیستي دي. په دې خبرونه کې به یې واوري. همدارنګه موږ په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه کړې ده چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر دې مسله څه تبصره کړې دي. د خبرونې په سیمه ییزه او نړیواله برخه کې به تاسو ته په پاکستان کې پر خبریالانو د هغه بندیز په اړه معلومات درکړو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه د رپورټونو جوړولو په خاطر لګیدلې دی. او په دې خبرونه کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پروګرام یا د زهرو کاروان هم درته خبرو. اوریدونکو په دې خبرونه کې اول رپورت په افغانستان کې د سولې په اړه پر روانو هڅو درته خبرو. تاسو خبر یاسته چې لپرونو رئیس په مسکو کې وغونډه روانه ده چې په هغه کې د طالبانو څوارلس کسیز پلاوی چې ملا عبدالغنی برادر یې مشر دی ګډون لري. له کابل هم د افغانستان د سیاسي پیژندل شوو څیرو یو پلاوی ورغلی دی. په هغه کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په هغه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر، د بلخ پخوانی والی، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفی او داسې نور پیژندل سوي کسان غړي دي. دوی پرون هم په افغانستان کې پر روانو حالاتو خبرې کړې وې. دغه غونډه چې پرون د روسیې او د افغانستان د سیاسي اړیکو د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی و، نن یې دوهمه ورځ ده. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه چې په کابل کې څارونکي دې مسلې ته څه ډول نظر لري او څه فکر کوي رپورت لري. اکرامه مهرباني.
ډیره زیاته مننه فرشته جان. لکه څنګه چې تاسو ویل په مسکو کې د افغان سیاسيونو وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د افغان کشالي د حل په هدف باندې نن په دوهم ورځ باندې هم بسونه روان دي. که څو موږ هڅه وکړو چې د افغان سیاسيونو چې په دغه بحثونو کې برخه لري دوی سره اړیکه ونیسو او د تازه حال ترې واخلو، تر دې دمه لا نه یو توانیدلې هڅه وکړو. دلته په افغانستان کې د ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړي په دغه ولناسو کې د افغان حکومت د استادو په حضور باندې ټینګار کوي. هغه مسله چې بار بار په دې باندې ټینګار شوی دی، خو لا هم په دغه ډول ناسو کې د افغان حکومت یا هم د ګډون بلنه نه دا ورکړل شوی او یا هم په ځینو ناسو کې دوی له ګډون انکار کړی دی. د ولسی جرګې یو غړي نعمت الله کریاب په مشروط ډول باندې دغه ناسو ته هیله مندي وښوده.
کچرته دا هڅه په واقعي ډول د غرض نه ډکې نه ای په دې وطن کې د سولې او د ټیکاو دراوستو لپاره ای، نو دا مونږ ته خوشبيني او په خا نظر ورته ګورو. خو زمونږ هیله ده چې دا پرې ورې هڅه د یو چتر لاندې په منظم ډول د افغانستان د حکومت سره په یو ګډ تفاهم مخکې لاړ شي چې دا کور کورانه ناشته او هڅه بل اخر یو سم نتیجه ورکړي.
خاغلی کریاب دا هم ویل چې په دې ناسه کې ګډون کوونکې افغان سیاستوال اوس مهال د جګړې برخه نه ده، نو ځکه ویل کېدی شي چې له اشخاصو سره تفاهم ته رسېدل نتیجه نه لري. خو دی وایي هیله شته چې دغه ډول ناستې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. خو د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار به دې ناستې ته هیله نه لري او وایي د مسکو تیرې ناستې ته په کتو فکر نه کوي چې نتیجه به یې ښه وي.
زما په نظر باندې دومره اغیزمن او تاثیرناک به نه وي، او هر بس چې کېږي موږ باید یو قوت نه مخې ته لاړ شو او په یو قوت باندې به اوسو او دا د حکومت د رهبري لاندې رای د دې نه زما په نظر باندې
فرسجان دا په مسکو کې د افغان سیاستوالو او د طالبانو د استادو ترمنځ دوهمه ناسته ده. د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې هم د قطر د دفتر استازي او یو شمېر افغان سیاستوال روسي مسکو ته وربللي وو څو په خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغه خبرو کې هم د افغان حکومت په استازیتوب باندې چا برخه نه درلوده. تیره ورځ د دغه ناستې لومړۍ ورځ لکه څنګه چې تاسو ویل دا د روسیا او د افغانستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمي کلیزې په ویاړ باندې غناسته جوړه شوې و. د ناستي په روسي کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس خبريالانو سره د خبرو پر مهال افغانستان یو وار بیا د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریز باندې ټینګار وکړ او ویل چې اوسنۍ جګړه چې دا د اڅو غونډو په جوړولو باندې نه حل کیږي او پای ته نه رسیږي، نو دغه ډول ناستې به نور هم دوام ولري. نو په ټوله کې دغه ناسته ننم جریان لري. وروسته به نور معلومات اوریدونکو ته ورکو. هڅه به دا کوو چې په مسکو کې چې کوم کسان په دې ناسته کې ګډون لري له دوی سره خبرې وکړو، تازه جزئیات اوریدونکو ته ورسو. بله فرشته جان،
ډیره مننه. اوریدونکو د یادونې وړ بولم چې په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند پرون په غونډه کې وو او د افغانستان د حکومت رسمي استازي دی او د خبرو په میز باندې ناستو کوم عکسونه او کوم ویډیوګانې چې پر ټولنیزو رسنیو باندې خپرې شوې په هغه کې لیدل کېدل چې د کابل ورغلي پلاوي کې مختلف کسان شامل وو او لطیف بهاند د افغانستان د حکومت رسمي استازي وو. د ازادي راډیو پر وپاڼه باندې تاسو کولای شئ چې کو انټرنیټ لري په ټلیفونونو کې یا په کورونو په دفترونو کې، نو د ازادي راډیو وپاڼه تعقیبوئ. دلته به موږ سای سره هغه ویډیوګانې چې د مسکو له غونډې څخه خپریږي شریکوو. خو په افغانستان کې د سولې او جګړې د معلوماتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې وای په مسکو کې به په رسمي غونډو سربیره ځینې پټې خبرې هم وي، ځینې غونډې به د بندو دروازو شاته وي. نو د پوینا چې شاید د هغو غونډو څخه بیا ډېر معلومات حتی خپاره نه سي. له اعظمي سره اجمل تورمان مرکه کړې ده او په پیل کې له ده څخه پوښتنه کړې ده چې دی ولې داسې فکر کوي.
په دې کې څو شیان ډېر مهم دي چې باید ورته نظر غور کول شي. هغه دا دی چې د افغانستان دولت ګډون دی پکې کې. افغانستان دولت ګډون په څو برخو کې، یو د افغانستان دولتي چارواکي خپل پکښې ګډون کوي لکه سفیر پکښې کې ناستو، دین علاوه د سولې علي شورا چې د نیمایي د دولت پورې تړاو لري د دې وزیر پکښې کې وو.
په پخوا کې د افغانستان حکومت ویلي چې مثلا سولې شورا که څوک ګډون کړي په داسې ناستو کې ویلي چې دا په خپلواک ډول دی، مثلا استازیتوب نشي کولی. ولې د سفیر ګډون سمه له ستاسو خبره، ولې فکر کوئ چې په همدې کچه باندې باید پلاوی په دغه غونډه ګډون کړی وو؟
داسې دی، دا خو زما معلومات دی چې دولت د طالبانو هغه خواست سره موافق کړی چې کوم کسان ځي هغه باید په شخصي ظرفیت باندې ولاړ شي، په شخصي سطح باندې ولاړ شي. طالبان دا اصرار کوي او افغان دولت سره موافقه کړې ده چې هر څوک چل اشتراک کړي د افغانستان د دولت نه هغه باید موږ شخصي وګڼو، رسمي ونه ګڼو. چون چې که رسمي وګڼل شي بیا دا په دې معنی ده چې طالبانو د افغانستان دولت رسمیت په پیژني. نو دولت په دې کې ورسره نرمښت شي او دا یو مثبت کام دی. دغسې دغه ته ځینې کمپرومایزز یا انحطاف پذیري دا د دواړو خواوو لپاره یو مثبت ګام دی. مګر لکه ما چې وویل دا د حکومت حضور په داسې غونډو کې په درې کټګوري باندې تقسیمېږي. یو دا دی چې خپله دولتي چارواکي، بل سولې عالي شورا ده، او درېیم هغه سیاسیون دي چې دولت پلوه دي. نو په دې کې درې سره لیدل کېږي. او زه بل دې ته هم خوشبینه یم چې دا غونډه کې مسکو دعوت کړې ده او بیا طالبانو پکې حضور درلودې. څنګه په قطر کې ځینې ناستې پلان شوي وې چې بیا طالبانو وویل چې موږ نه حاضر کېدلی نو څه چې اخري لاس ورځ اعتکاف دي. او اوس کله چې بیا خبره د دعوت د مسکو راځي بیا اعتکاف نشته. نو دا معنی لري چې ټوله خواوې چې په مسکو کې راټول شوي دي یو نوی پر مسکو باندې باور هم لري او دا کېدلی شي چې دا څخه ښه استفاده وشي.
کوریا زمي سبي خو د سولې د خبرو موضوع د مثلا چې افغان سیاسيون د طالبانو سره په مسکو کې نه بل دغه د مسکو او کابل د سلسله کلن اړیکو په مناسبت کوم دغه آیا فکر نه کوي چې د دې بدون تر کچپلاوي چې د طالبانو تل د دې په بعد افغان حکومت هم دې کچې او پلاوي تل وي ځکه چې
ترمن صاحب تاسو ته دا خو یو بهانه و داست سلسله کلن اړیکل باندې دا خو یو بهانه و. تر ټولو مهم مسله دا ده چې په دې کې مثلا طالبان او افغان دولت سره دولت کارمندان او همدارنګ د سولې شورا غړي سره کښېني او دا باید په مثبت شکل وګڼل شي. طالبان همیشه په تیر بین الافغاني مذاکراتو چې په مسکو کې اصول پاغه کې مې وسترار دا و چې باید د مسکو چارواکي په کښې کې حضور ولري چې هغه هم د واري سرکلارو وزیر خارجه او کابلوف د دې خاص نماینده په شکل اشتراک درلودي. نو زه فکر کوم دغه یو بهانه وه، فقط اصلي هدف دا و چې باید افغان دولت او سیاسیون او طالبان سره کښېني. دلته دوه غونډې دي، یو خو دا دي چې عمومي غونډه کې ټوله خپل سپیچ کوي، خپل خبرې کوي، بل دغه د پټو دروازو تر شا بیا پټې ناستې چې هغه په ډېر کم تعداد باندې افراد پکښې کښېناستل کېږي، دا ټول افراد
یوه پوښتنه روسیې وبخي چې آیا تمه ورنه کېدای شي که نه؟
دا یو ښه پیل دی. راتلونکې غونډه به چې په دوحه کې کېږي د دې تعقیب، زه فکر کوم په هغه کې باید یو باصلاحیته د دولت استازی پلاوی ولاړ شي. مګر لکه مخکې چې مې وویل، هغه هم طالبان یې مني چې دا دولت استازی دي، مګر فقط د میډیا پر مخ یې نه شي قبلولی چې دا د موږ د دولت چارواکو په حیث باندې ورسره ګورو. نو هغه زه فکر کوم اصلي اساسي نتایج به په راتلونکې غونډه کې ورسي ځینې راوړي چې هغه په دوحه کې به سره تېسي.
اوریدونکو، تاسې په افغانستان کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ له مرستیال حکمت الله اعظمي سره د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان مرکه واورېده. تاسې که په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو باندې نظر لري، مخصوصا که غواړئ په مسکو کې پر روانه غونډه باندې نظر ورکړي، نو د افغان بیسیم پرته سوتل شمېره باندې خپل پیغامونه موږ ته راواستوئ. د ازادي راډیو په همدې خپرونه کې به درته خبرو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې د پراختیایي پروژو د عملي کولو په خاطر د هند د اتیا میلیونو ډالرو د مرستې خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې په نږدې ورځو کې د دغې مرستې هوکړه لیک لاسلیک شي.
پروژه ها اکثرا کوچک هستند، اما آنن و تاثیراتش بسیار خوب است در منطقه که بیشتر بر قرا و قصبات دوردست افغانستان متمرکز است.
خاغله بهمن وای دغه پیسې به د روغتیا، پوهنې، کرنې، حرفه‌ای زده کړو، د ښځو په پیاوړتیا او د اوبو لګولو په کوچنیو کانالونو ولګول شي. د خاغلی بهمن په خبره هند مخکې له دې هم د وړو پراختیایي پروژو د عملي کولو په خاطر له افغانستان سره د 120 میلیونو ډالرو مرسته کړې وه چې تر اوسه 15 میلیونه ډالر لګېدلي دي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د بزګرانو د اقتصادي ودې او د زعفرانو د کښت د دودولو لپاره په دغه ولایت کې د زعفرانو پروژه پلي کېږي. د دغه ادارې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د مرکز په ګډون د جلریز، سیدآباد، چک او بهسود ولسوالیو پر بزګرانو د زعفرانو 15 کڅوړې ویشل کېږي.
امروز د حقین ولسوالی جلریز با ریاست زراعت تشریف میآورد و زعفرانشان که برایشان همراه یک پکیج کامل همراه لباس و سبد جمعآوری گل زعفران و قوطیهای زعفران برایشان توضیح خواهد شد.
تسل وویل بزګرانو ته د زعفرانو د کښت لارې چارې هم ښودل کېږي. او نن د کابل ښار په شهزاده سرای کې بهرني اسعار له افغانیو سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90.5 افغانۍ، یوه یورو 88.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 99.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 40.95 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 15.80 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 1516.25 افغانۍ.
داول آزادی رادیو دنن ورځی سو اقتصادی خبرونه.
اردن کوس به ونریوال مسله را واخلو خپ یاد ولری چنن په دې خبرونه کې د زهرو کاروان پروگرام خبرو. په دغه پروگرام کې تاسو په افغانستان کې د مخدر موادو پر کرکیله د مخدر موادو پر قاچاق او د چې انسان ته څومره zarar لري پر دې باندې پروگرام اوري. دا پروگرام هر ونی زموږ کار په نافې همت جوړوي. دا ډیر ځانګړی پروگرام دی نو خو ترغه مخ کې به وسی وسیمه ایز مسله را واخلو. تاسو خبر یاست چې د یک شنبه په ورځ په پاکستان کې د پښتون ژغورنی غورځنګ پلاوی نو چې په هغه کې د پاکستان د ملي اسمبلی دوه غړي علي وزیر او محسن دوړ هم وو. دوی په جنوبي وزیرستان کې سوله ییز لاریون کړی و. تر هغه وروسته داسې رپورټونه خپاره سو چې د پوځ لخوا پر دوی باندې ډزې سوې. البته د پښتون ژغورنی غورځنګ پلویانو وویل چې د پوځیانو لخوا پر دوی ډزې وسوې، خو پوځیانو بیا وروسته وویل چې دوی پر یوه پوسته باندې حمله کړې وه او اول د دوی لخوا حمله سوې ده. خو په همدې ترڅ کې د پاکستان د ملي اسمبلی غړی علي وزیر ونیول سو او اعتراضونه ادامه لري. اوس رپورټونه وایي چې د ژورنالیستانو د ملاتړ د نړیوالې ادارې په وینا په پاکستان کې د خیبر نیوز خبریال ګوهر وزیر چې په جنوبي وزیرستان کې د خړکمر په سیمه کې اعتراضونو څخه وروسته د محسن دوړ سره مرکه کړې وه نیول سوی دی. او د ده همکارانو په خیبر نیوز کې د ده همکارانو پر ټویټر لیکلي دي چې ګوهر وزیر امنیتي کسانو نیولی او نامعلوم ځای ته یې وړی دی. د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوال ادارې پرون په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او د پاکستان د حکومت یې غوښتنه وکړه ژغې ورباندې وکړو چې ژر تر ژره دي دغه خبریال خوشي کړي. زما همکار پامیر سایل را سره په استودیو کې دی. پامیر سایل دغه مسله تعقیب کړې ده. د اول څخه سایل صاحب کول راته وایست چې د ګوهر وزیر په اړه څه معلومات لري او څه تازه ورباندې راغلي دي؟
مننه. ګوهر وزیر تاسو لکه څنګه چې یادونه وکړه د خیبر نیوز ټلویزیون خبریال دی په بنو کې او د په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر د پیښې په اړه باندې هم خبریالي کوله او په بنو کې پرون یو مظاهره شوې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي ورغلي ول او هغوی د حکومتي سرتیرو د ملي امنیتي سرتیرو د دغو ډزو او پر ضد مظاهره کوله. په دې خبریالي هم د ګوهر وزیر وکړه او ګوهر وزیر پخپله ډېر زیات فعال دی په دغه سیمه کې. دی نیولی دی بیولی دی او اکثر چې کلم داسې کې پېښې کېږي په پاکستان کې نو تور یې د پاکستان پر پوځي استخباراتو او د پاکستان پر نور استخباراتي ادارو باندې پوری کیږي، خو بالخصوص پوځي استخبارات یا آی ایس آی او یا ملي امنیتي ځواکونه چې دي د پاکستان هغه دغه خبریالان له ځان سره بي. نو د خبریالانو خوندیتوب ادارې ورباندې غږ کړی دی چې تاسو په سمدستي توګه او بې له څه شرطه دا خبریال خوشي کړئ، ځکه چې دی ډېر زیات فعال و.
سایل صاحب، اوس د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي؟ دوی منلې ده چې دی نیول سوی، چیرته به ول سوی؟
عموما چې کله حکومت د پاکستان خاموش شي په دغسې قضیو کې، لکه د مشال راډیو د ازموږ خبریالان چې نیول کېدل نو پاکستان حکومت په ورباندې دریځ نه ورکاو یا نورو خبریالانو، نو معنا یې همدا یي چې اکثر دا استخباراتي ادارو له ځانه سره بیولي دي. کنی پولیسو ویلي دي چې دوی سره نه دي.
اوریدونکو، یوه اصلاح چې وکم هغه دا چې د خړکمر سیمه لکه څنګه چې سیال صاحب وویل په شمالي وزیرستان کې ده، ما مخکې جنوبي وزیرستان ویلي. په هر حال اوس د دوی دغه اعتراضونه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوم روان دي، په دې اړه باندې نن نور څه نوې خبرې لري سیال صاحب؟
پرون هم غونډې روانې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په ډېر اسماعیل خان ټانک او بنو کې لسګونه پلویان نیول شوی دی، پولیسو نیولی دی. په شمالي وزیرستان کې په میرامشاه کې په دغه شمالي وزیرستان د تر ټولو مهم ښار چې دی دلته دغه موسن دوړ چې د ولسی جرګې غړی دی د هغه پلویانو احتجاجي ناست ته دوام ورکړی دی او دوی دا وایي چې بیګا ورته یوه حکومتي جرګه هم ورغلې وه چې تاسو دا ناسته وځنډوي چې موږ له حکومت سره خبرې وکړو او یو حل مسلې ته ورسیږو، خو دوی دا ناسته تر اوسه پورې نه ده ځنډولې. نو دا ناسته اوس هم روانه ده او په شمالي وزیرستان کې په مختلفو ځایونو کې ګرځبندیز چې دی په دتخیلو کې په بویا کې په میرامشاه کې په دې ځایونو کې ګرځبندیز اوسه پورې بحاله دی چې د ولسي خلکو ژوند یې اغېزمن کړی ځکه چې روژه هم ده او دوی شیان کور ته نشي وړلی.
او اخر سوال سال صاحب دغه د الوی وزیر برخلیک ماته جالب دی چې دی څنګه سو ځکه دی د پاکستان د پارلمان غړی دی او دی نیول سوی او د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې سوی و.
دا اته ورځې دپاره پولیسو ته سپارلی دی. پولیس به د دوی د ده طبي معاینه هم کوي او ورڅخه به پوښتنې ګرویزنې هم کوي. د هغې پر اساس باندې به بیا د اختر نه سمدستي یوه ورځ وروسته یعنی د جون یا د په پاکستان کې به په هغه ورځ باندې اخرنۍ روژه د جون په څلورمه نیټه باندې وربللی دی. همدې د ترهګرۍ ضد عدالت ته پولیسو غوښتنه کړې وه چې دېرش ورځو دپاره دې ور وسپاري خو عدالت ورته یوازې اته ورځې اجازه ورکړه.
ډېره زیاته مننه اورېدونکو. زموږ همکار د مشال راډیو خبریال پامیر ساحل و چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وروستیو حرکتونو په اړه معلومات درکړل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او اوس په ورسو رحمت الله افغان ته چې د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو د مسکاو د غونډې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د مسکاو د غونډې ګډونوالو د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي اوس د دې موقع ده چې بین الافغاني خبرې لا زیاتې سي. د مسکاو دا غونډه باید د قطر یا بل هیواد کې پراخې بین الافغاني غونډې ته زمینه برابره کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور څومره چې افغانان له یو بل سره ویني همدومره فاصلې کمیږي او له زړونو نفرتونه وځي. د هشت صبح رسپانې په سرمقاله کې یادونه سوي روښانه دي چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو خپله تصمیم نیولی چې د مسکو په غونډه کې به په لوړه کچه ګډون نه کوي او یا که کرملین د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي غونډې ته نه دي وربللي. د سرمقاله لیکوال ټینګار کوي چې دغه پوښتنې ته باید ځواب وویل سي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي د مسکو غونډه نمایشي ده او د روسیې له لوري د دې لپاره جوړه سوې چې مسکو وښیي چې د افغانستان په روان سیاسي بهیر کې رول لري. ویسا ورځپاڼې د مسکو په غونډه کې د حامد کرزي څرګندونې راخیستې چې ویلي دي روسیا دې له امریکا، چین او جرمني سره په ګډه د افغان سولې په اړه هڅې وکړي. د اطلاعاتي روز ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې یادونه کړې چې د مسکو د سولې غونډه طالبان پیاوړي او د اساسي قانون نظام کمزوری کوي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان سوله مسکو بیا ابتکار وکړ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د مسکو دغه شان هڅې د قدر وړ دي او لکه څنګه چې افغان ملت له دغه بهیر ملاتړ کړی د افغانستان حکومت هم باید دغه هڅو ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور افغان حکومت باید دا درکړي چې د سولې په روانو هڅو کې د روسیې په ګډون د افغانستان د ګاونډیو رول خورا مهم دی او د دوی همکاریو جلبول د سولې لارې نورې هم اسانولی سي. د سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د مسکو په غونډه کې دوه ټکي مهم دي. یو په لومړي ځل د مسکو په غونډه کې د ملا برادر ګډون او بل دا چې طالبانو ویلي وو افغان حکومت په رسمیت نه پیژني خو بیا هم د سولې علي شورا پلاوی په دغه غونډه کې ګډون کړی. انیس دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي تمه کیږي چې د سولې غونډې به د مخامخ خبرو لپاره یو فرصت سي. بلخوا د هیواد د دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د افغانستان پر ضد د مسکو هڅې غندو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پخوا هم د یو شمېر سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د مسکو غونډه د افغانستان د حکومت او ملت پر ضد لویه دسیسه وه او نن هم دا غونډه د هغې دسیسې بله کړی ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو سمجه تا خبرونه تر یوې بجې پوري ده. د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې ورسره د زهرو کاروان پروګرام لرو. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو ته یو خبرتیا هم لرو ک تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو سره کار وکړئ. د ازادي رادیو د خبرونو د مدیر په برخه کې وګړي ته چې مسلکي وي او نور کوم معلومات چې په پاڼه باندې خبرې سوي دي اړتیا لري تاسو زموږ په پاڼه ته ورسئ. د کار فرصت پر ځای باندې باندی کلیک وکړی او هلته کوم ځنګړنی چې د ازادي رادیو ورته ګوري ټول لیکل سوي دی او که تاسو په دې شرایطو برابر یاست نو تاسو کولای سئ چې په ازادي رادیو کې ځانته د کار موقع پیدا کړی. اوس په ورسو چې د اوریدونکو ستاسو نظرونه په مسکو کې د غونډې په اړه څه دي د افغان بیسیم پر 33 شمېره باندې چې کوم پیغامونه مو راستولي هغه به وایي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 33 شمېره لاره ازادي رادیو ته راستولي دي.
هدایت الله نیکزاد له هلمند د ناوی د ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې د مسکو غونډه ډیره مهمه ده ځکه چې مسکو هم د افغانستان د سولې یو اړخ دی. هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې په ګټه وي هغه که غونډه وي که نور مذاکرات وي موږ ورته خوشبین یو او خامخا یو وخت یوې نتیجې ته رسیږي. روح الله نقشبندي د کندهار لیکلي زما په فکر داسې غونډې ډېرې مفید تمامې ځکه چې داسې غونډې بیا راتلونکو پرېکنده غونډو ته لاره برابروي. قدیر تکین د لیکلي د مسکو غونډې د سولې په تړاو غونډو کې د صلاحیت لرونکو ټیمونو ګډون مهم دی چې و پایله له ځانه سره ولري. عبدالله حلیمي له کندهار لیکلي د سولې د ډیرو غونډو ځکه مایوسه کړی یم چې د هیڅ یوې نتیجه نسو معلومه. اوس په ورسره رضوان مراد ته چې د دې سهار د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي بیا وروسته عبدالنافع همت راځي او تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام خپروي.
د روسیې په پایتخت مسکو کې نن د یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار او د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې سیمه ییز امنیت او سولې د مسئلو په اړه له پاکستاني مقاماتو سره خبرې کړې دي. چارواکي وایي چې د خوست صبریو او یعقوبی ولسوالیو اړوند افغان ځواکونو پر یوې قرارګاه د وسلوالو په برید کې 14 افغان سرتیري وشل شوي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشي کړي چې د پښتون ژغورن د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوې ده. او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مې میاشت په لومړیو کې د اماراتو په سواحلو کې شوی و.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني. زاد النافی همتی مو تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې ناتو وایي دوی چمتو دي چې د نشي مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښتر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کابل پولیسو د شیشي په نوم څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د کابل امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې 15 کیلوګرامه شیشه هغه مهال د کابل خار په پلچرخي دروازه کې د تلاشی پر مهال ونیول شو چې په یو کورلا موټر کې پټ شوی او په پام کې وچی د هیواد له ختیځو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاقو په تور څلور کسان نیول شوی چې دوی خزی دي. په بغلان ولایت کې څلور کسان د نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي رادیو ته ویل پنیول شو کسانو کې لدری تانو سره 13 کیلوګرامه چارج او لبل تن سره 10 کیلوګرامه هیروئین نیول شوې دي.
دوی غوښتل چې هیروئین له مزار شریف څخه د بغلان لاري او چارج اندراب لاري کابل ته قاچاق کړي. بغلان د نهو ولایتونو د تګ راتګ لاره ده. له همدې امله قاچاق کوونکي غواړي چې لدی لاري نشي مواد قاچاق کړي.
د نشي موادو د قاچاقو ترڅنګ د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار هم کرل شوې دي. په هلمند ولایت کې له یو کور څخه 2 کیلوګرام نشي مواد ترلاسه شول. د هلمند ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په نادلي ولسوالۍ کې د سوګري په یو کور کې 55 کیلوګرام تریاک نیولي خو په دې تړاو تر اوسه پورې څوک نه دی نیولي. دوی اونی کیږي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو حاصلات راټولېږي. په دې لړ کې د نادلي په شمول د څو ولسوالیو بزګرو تریاک راټول کړي او خرڅلاو ته چمتو کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې 2 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا عملیات په سرخرود او روداتو ولسوالیو کې د نشه موادو د خرڅلاو پر مرکزونو شوي چې په نتیجه کې 45 کیلوګرامه 400 تریاک نیول شوي دي. د دې موادو د پټولو او خرڅلاو په تور 3 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې ناټو وایي دوی چمتو دي چې د نشه موادو جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري، دا قابل انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په فاریاب ولایت کې کوکنار نه جوړول شوی.
لکه څنګه چې تاسو وینئ د پښتونخوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی.
دا چې نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغېز لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالباري خرم سره مرکه لرو.
الکول کولی شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي.
د اجاز الحق په نوم یو معتاد وایي چې په ماشومتوب کې په نشو اخته سو.
څوار لسکال عمر ما ټول بیرون تیر کزوی بار اورس پقارو.
او د خبرونی په پای کې ډرامه هم هېروي.
ته خبريالې کچارنوال؟
زه خبريالې.
نو چې خبريالې ولې داسې بې ځای پوښتنه کوي؟
اوس د خبرونی لومړی مطلب راخلو. د ناټو د غوسم لاټړ ماموریت عمومي قومندان د نشي مواد جوړولو پر کارخانه باندې د نظامی عملیات په برخه کې لافان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ خبر ورکوي. جنرال سکاټ میلر خبریالانو ته وویل نشه مواد افغانستان لپاره د کورنۍ ګواښ ترڅنګ د ترهګرو مالی سرچینه هم ده. ښاغلی میلر زیاته کړه تر اوسه پورې د نشه مواد پر کارخانو باندې د افغان او ناټو مشترک نظامی عملیات موثر او ګټور بلل سوي دي. نظامی کارپوهان په افغانستان کې د نشه موادو د کارخانو جوړښت ته په کتو سره وایي چې د نشه مواد پر کارخانو باندې هوایي بریدونه ډیر لګښت لري. باید د جدول بردونو پر ځای د عملی او اساسي لارو چارو په وسیله د کوکنارو مخه ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نه کې وړاندې کوي.
سیګار د روان میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نشئی موادو جوړولو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نظامی عملیاتو د درېدلو خبر ورکړی وو. خو اوس د ناټو د غوسم لاټړ ماموریت عمومي قومندان وایي چې دوی بل افغان ځواکونو سره په ګډه د نشئی موادو پر کارخانو باندې په هوایی بریدونو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ناټو او امریکایي ځواکونو د غوسم لاټړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په کابل کې خبريالانو ته وویل که د نشئی موادو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډو مرستو ته اړتیا وي، نو دوی همکاري ته چمتو دي.
د نشئی موادو جوړولو پر لابراتوارونو باندې هوایی بریدونه شوي دي، ځکه چې نشئی مواد د اسلام له نظره حرام او په ورته وخت کې د ترهګرو ډلو مالی سرچینه هم ده. که زموږ مرسته د افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو لپاره ګټوره وي، نو موږ د افغان امنیتي ځواکونو او افغان حکومت له رهبرۍ سره په ګډه اقدام کوو.
د 2018 میلادي کال په وروستیو کې افغان او بهرنیو ځواکونو د نشئی موادو جوړولو پر کارخانو باندې ګډ هوایی بریدونه پیل کړل. وروستۍ برید یو اونۍ مخکې د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو جوړولو 18 لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنیو چارو وزارت د چیړنو له مخې په دې لابراتوارونو کې د ورځې د 1,000,000 افغانیو په ارزښت هیروین جوړېدل چې ګټه یې طالبانو ته رسېده. امنیتي کارپو محمد اګل مجاهد د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه د نشئی موادو د تولید په کمولو کې ګټور نه بولي. دی وایي چې په افغانستان کې د هیروینو کارخانې تر هغو بمونو ډېرې ارزانه دي چې د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې غورځول کېږي.
دا لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري. دا څو دانې بیلره دي او څو دانې مسی دیدیان دي. دا قابل انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي. که د دې د مخدراتو کو د بین وړلو دپاره اساسی او بنیادی کار غواړي دا باید د وزارت زراعت بدیل پیدا کی. علاوه تن په هغه سیمه کې چې دولت حاکمیت لري باید دا د دې کښت تر سخته بدینه مبارزه وشي او دا د بینې وشي.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د لابراتوارونو ویجاړول د هیروینو جوړولو د مخنیوي لپاره مؤثره او ګټوره لار نه ده، خو هغه نشئی مواد چې د هوایی بریدونو په نتیجه کې لمنځه ځي د طالبانو عواید راکمولای شي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشئی مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو نظامي ځواکونو د همکاري په اړه راپور اوروه. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قمندان سکاټ میلر وویل چې تر دې مهاله پورې د نشئی مواد پر کارخانو باندې هوایی بریدونو ښه نتیجه ورکړې ده. اوس فاریاب ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د فاریاب ولایت اوسیدونکي وایي چې سږ کال د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې ډېر کوکنار کرل سوي، خو د دې ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مسؤلین بیا وایي چې کوکنار یوازې د دولت او وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام کرم راپور واورو.
د فاریاب ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د بارانونو او اوبو د ډېروالي له امله د کوکنارو کښت ډېر شوی او بزګران په ډډه زړه تریاک ټولوي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکی 28 کلن حیات الله وایي چې دی له یو ساختماني شرکت سره کار کوي او په اونۍ کې څو ځله ناامنه ولسوالیو ته سفرونه کوي. د لیدلې چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي، لکه په پښتونکوټ، المار او قیصار ولسوالیو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي او د نیخواهونکو ورځنۍ مزدوري نږدې زر افغانۍ ده.
لکه څنګه چې تاسو وینئ د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. سږ کال له بده مرغه چې د کوکنارو حاصلات ډېر زیات دي.
فاریاب د افغانستان په شمال کې له هغو ناامنه ولایتونو څخه دی چې ډېری سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. د دې سیمو څخه څو ځله د کوکنارو د کښت راپورونه هم ورکړل شوي دي. د فاریاب ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس محمد اسحاق شمسی وایي سږکال د تیر کال په پرتله په قیصار، المار او ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی. دته په خبره تیر کال په ټول فاریاب کې په 1015 هکتار او سږ کال په 1040 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. ښاغلی شمسی د کوکنارو د کموالي دلیل ګلۍ، طوفان او پرله پسې بارانونه بولي.
کوم راپورونه چې موږ ته رارسېدلي دي په ځینو ولسوالیو لکه غورماچ، قیصار او المار ولسوالیو کې د پرله پسې بارانونو له امله د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی.
د فاریاب امنیه قمندانی امنیتی ځواکونو سکال د کوکنارو یو بوټی کوکنار هم نه دی مات کړی. د دې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وایي چې کوکنار ټول د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي.
کشت مواد مخدر در ساحه تحت حاکمیت
د دولت تر واک لاندې سیمو کې کوکنار نه کرل کیږي، ځکه چې موږ خپلو کشفي ادارو ته ویلي چې کوکنار واړوي، خو د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي. دا ښکاره خبره ده چې د دولت وسلوال مخالفین خپل ټول لګښتونه د همدې نشئی موادو له پیسو څخه پوره کوي.
دولت تمام بودیجه خود اینا از کشت مواد مخدر به دست میارن.
خغلی یورش زیاتوی د فاریاب ولایت پولیسو د پخوا په پرتله له نشئی موادو سره جدي مبارزه پیل کړي او په تیرو څلورو میاشتو کې د نشئی موادو څخه د پاسه سل خرڅونکي نیولې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل سي. اوس انسان په زړه باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې د انسان زړه په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې یو عامل یې هم نشه ده. دا چې نشه ولې د انسان زړه ته زیان رسوي، د انسان زړه ته په لنډ او اوږد مهال کې څه زیانونه رسوي، او دا زیانونو تر څومره وخت پورې د موتات په وجود کې پاتې کیږي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالباری خورم سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغېزې لري؟
ټول نشه یي مواد هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امفیټامینو او بیلابیل نور ډولونه چې متاسفه نه زموږ په وطن کې ډېر تولیدېږي، ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. خو د هرې دوا تاثیرات په زړه باندې فرق کوي. ځینې یې یوازې یو خطري فکتور دی د قلبي ناروغیو لپاره، او ځینې بیا کېدلی شي د ځینو قلبي ناروغیو لامل شي. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو، او بالاخره کولی شي د قلبي حملو د رامنځته تګ او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
د انسان په زړه باندې د نشې لنډمهاله او مهاله اغیزه څه ده؟
د ټولې دواګانو تاثیرات قلب باندې فرق کوي. د مثال په ډول الکول کېدلی شي په شارټ ټرم کې یا په لنډ وخت کې د یو ناروغ د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، خو که دوامدار شکل باندې استفاده شي د وینې فشار جګوالی بیا نور عواقب رامنځته کولی شي، او مثلا د کارډیومایوپاتي سبب کېدلی شي یا د قلبي عضلې ناروغی، مثلا کولای شي د قلب نبضان به نظمه کی او د خپل د نبضان به نظمه کیدل کیدلی شي د دماغی سکتې باعث شي، ممکن کیدلی شي د قلب د ناکامۍ یا هارت فیلر باعث شي، په همدې ډول باندې کیدلی شي د قلبي الکول کولای شي د قلبي حمله د رامنځته تک باعث وګرځي، کوکاین راوخلو کوکاین کولای شي په شارټ ټرم قلبي حمله باعث وګرځي، کیدلی شي بیا په یو باندې ناڅاپي مړینه د قلب د عمل رامنځته کړي، او یا کیدلی شي یوازې د زړه د ضربان د زیاتوالي سبب ګرځي. خو کشیر ته په دوامدار شکل استعمال شي د زړه د رګونو د دوامدار ډمیج سبب ګرځي، یعنی دوامدار تغییرات د زړه په رګونو کې راولي چې خپل بیا د نور قلبي ناروغي باعث ګرځي، د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، د زړه د ریټ زیاتوالي سبب ګرځي. یعنی هر دوا ځان ځان ته تاثیرات لري، هم په شارټ ټرم کې هم په لانګ ټرم کې. په لانګ ټرم کې بیا یو بل مشکل هم شته دی چې په لانګ ټرم کې د مریضان یا نشئی خلک د دوا سره هم تحمل پیدا کوي، او کشیر ته دوا بیا یو په یو قطع کوي، یو ویدراول سیمپټوم ورکوي، یعنی د دوا د قطع کېدلو اعراض ولایم ورکوي چې هغه هم بیا په قلب باندې بد تاثیرات لري. نه یو څوک نشي کولای چې دوا بدون د ډاکټر د مشورې څخه یو نشئی سړی چې کلو کلو باندې یو نشه کړي یو په یو قطع کېده که یو په یو قطع کېدل یې ډېر مشکلات مطرح راځي.
که چیرته یو موتاد کس نشه پرېږدي نو د دې نشه اثرات به د زړه باندې تر کوم وخت پورې په پاتې دي؟ سره
په دې باره کې هم د دواګانې مختلفې دي. یو دا چې د یو دوا تاثیر د څومره وخت یو دوا په وینه کې پاتې کیږي، زیاتره د یو نه تر درې ورځو پورې په وینه کې پاتې کیږي، د درې نه تر اوو ورځو، خو بل اخر تر یو هفته پورې په وینه کې پاتې شي. مګر که چیرته په یو نشئی سړی کې د دوامدار شکل باندې د نشه استفاده کړي، هغه دواګان خپل د ځینې ناروغۍ در امڅه ته ګرځي چې کېدلی شي هغه د ناروغۍ اعراض ولایم بیا دوامدار شکل هغه مغه ناروغ کې پاتې شي.
ډاکټر صاحب، ولې دغه نشئی ټوکې پر زړه باندې ډیره ناوړه اغیزه لري؟
دې کې هم مختلف میکانیزمونه موجود دي. هر دوا په مختلف، مثلا سیګریټ دی د رګونو یو خوایا سطح لري چې هغه د وینې د لخته کېدلو څخه جلوګیری کوي. که چیرته وینه لخته شي بیا رګ بندیږي او د قلبي حمله باعث ګرځي. په مرور د زمان سیګریټ کولای شي د رګونو دغه خاصیت ته تغییر ورکړي او د قلبي ناروغیو سبب وګرځي. په همدې ډول باندې الکول کېدلی شي ځینې اکسیدایز مواد دي چې د هغې تولید زیات کړي په قلب کې، او یا مثلا د فټي ځینې شحمي اسیدونو میتابولیزم کې تغییرات راولي او بالاخره د کارډیومایوپاتي سبب شي یا د قلبي عضلې د ناروغیو سبب شي.
په کوم سن کې نشه اغیزه لري د قلب باندې؟
په عمومي ډول باندې نشه په هر انسان په قلب باندې که چیرته دوامدار یا حتی په لنډ وخت استفاده شي ځینې دواګانې په قلب باندې ناوړه تاثیرات لري. د خپل د نشه چې کیږي زیاتره وایي د لس کلنۍ نه تر شل کلنۍ پورې په دغه سن کې، په دې وخت کې وایي د دماغ هغه د ادراک قوت ضعیفه ده د ټولو انسانانو، نو دوی زر په نشو باندې روږدي کیږي، او هغه خلک چې په دغه سن کې په نشه باندې روږدي شي هغه بیا په آینده کې دوامدار نشه یې ترې جوړیږي. او څومره چې نشه په دوامدار ډول باندې استفاده کیږي امام راندازه باندې ریسک یا خطر هم قلب ته زیاتیږي. همدارنګه ځینې ناروغان چې هغه مخکې د مخکې نه یو ناروغي ولري، مثلا یو ناروغ د جګر یا د قلب یو پخوانی ناروغي لري او د الکول هم ورسره استفاده کوي، نو خطر په دغه سړي کې نظر نور ته زیات ده.
او د امیدوارو میندې قلب باندې نشئی ټوکې څه اغیزه لري؟
په امیدوارو ښځو باندې
تاثیرات د نشه یي موادو ډېر دي، نه یوازې په خلپ نورو سیستمونو باندې هم ډېر دي. مثلا کیدلی شي په یو نشه یي ماده چې یو حامله ښځه استفاده کوي، په خپله په مور کې د وینې د فشار د لوړوالي باعث وګرځي، چې د وینې د فشار لوړوالی په حاملګۍ کې ډېر خطرناک ته نظر دی ته چې هغه ونه لري، حاملګۍ ونه لري. دا کیدلی شي د ځینو نورو مرضونو پر اکلامسیا مثلا باعث وګرځي، دا کیدلی شي د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب وګرځي. اگر چې په هغې کې نور فکتورونه هم داخل دي، خدا هم یو ریسک فکتور ده ورته، یعنی یو خطري فکتور ده، کیدلی شي ناروغ ته قلبي عضلې ناروغۍ پیدا کړي. په همدې ډول باندې ماشوم ته د ټولې دواګانې د پلاسنتا د لارې ماشوم ته تیریږي، د ماشوم په وینه کې ګډېږي. هم کیدلی شي د مخکې د وخت د ماشوم د زیږیدنو، کیدلی شي د بې وزنه ماشومانو د زیږیدلو باعث وګرځي، او کیدلی شي د مور پرې هم کې د جنین د مرګ سبب وګرځي.
د انسان په زړه باندې د نشې د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر عبدالباري خرم سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 45 40 0 800 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رچ پر 2.69 مزنی سپوخ خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. اعجاز الحق د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د پټولګي کې اول نمره وو او هر چا په درنا سترګ ورته کتل، خو په 14 کلنۍ کې په نشو اخته سو او بدمرغۍ له همدې ځایه پیل سوه. دا چې اعجاز الحق د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او اوس یې تر ټولو لوی ارمان څه دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه 29 کلنۍ ما هم د طالبانو امارت کې تر 5 سم په اول نمره وم. کله چې هغوی شکست وخوړه نو 14 کلنۍ نه انډیوالانو په 400 راوسته مین تر 29 کلنۍ. دې کې زه 10 پونه زیات ځان بستر کړ، خو هم زه په دې عمل باندې مبتلا وم. ما چې کله عمل شروع کړ د 400 عملو چې پوره 10 یا 14 کاله ما 400 کول، بعد له هغې نه ما شیشه، پوډر، کراک، کریسټال، تاریاک دا عملونه ترسره کړي دي. دغه عمل چې کله ما ترسره کوو کورنۍ کې مې زه مور او پلار ډېر بد ګڼلم. یان تر دې چې د شپې به له کوره وښکلم او په کوڅه کې به مې شپې تېرولې، بیا به چې زړه درد وکړ یو ورځې به بېرته به یې پرېښودم 4 ورځې بعد. خلاص داسې د 14 کاله عمر ما ټول بیرون تېر کړ، زوی 12 ورځ په قهارو، مور او پلار مې سپینګیري ول. زه به دې خوا کوټو کې پټ ویدوم، چې را بغلې شپې یا سهار تیار چیوار به په ما وکړو، به تر تبر وارې په ما کړی، ډېر مشکلاتو سره اخته وم. یاره ما 2 اختره له کوره باندې تیر کړي دي، او زیات وخت به مې دې نشو کې د ازادي رادیو پروګرام سه 12:00 تر 1:00 بجې و. دا به مې اورېده مکتب ته به چې تلم، او نشه به مې 400 کوله، ناس به هم پادیرو کې. 3 اختره زه کور ته نه یم تللی. کله چې موږ نشې سره مخ شولو، د موږ ژوند داسې و لکه کافر ژوند په موږ ښه و. یا د سپي له خپل ورور له خپل قریبانو د لرې ګرځئ، پیسې دې سوځي، مازغه له لاسه ورکوي. نو ما به ډېر ارمان کوو چې مارې کشکې نشه دې نه کولی، او کور کې وای څه کار مار مزدوري دې کړې وای، او د مور تر څنګ ناست وي. ژوند تر ټولو بده خاطره مې همدا وه چې کله زه نشې ناخوا به زه ورونو او مور او پلار ډېر نازولم. کله چې په 400 راغلم او دوی خبر سولو، نو یې ما ژوند بیخي خراب سو. څه دنیا کې به ما نه خراب ژوند د بل چا نه و. دا طالبان وخت کې کوزده راته کړې وه، دا 3 کاله یا 2 کاله کېږي چې واده مې وکړو. اولادونه مې دوی رانه پټوي، نه پوهېږم او که نسته ده. نو دا 3 کاله سول اولاد مې نسته ده. دا یو کال خو زه بیخي بېجای وم چې 3.5 میاشتې بستر وم، بې غزنی ته بېوله وم، هلته م بل ورور هغه نه راوتښتېدم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خپلونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې قومندان بشیر د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړی او په یو کلی کې کوکنار اړوي. دی وایي چې د کوکنارو یو بوټی به هم پرې نږدي، خو د دې کمپاین تر شا بله کیسه پټه ده. دا چې دا پټه کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
قومندان صاحب، تاسو راته وویل چې نن مو د تریاکو څو جره بزمه کړولې ده.
تاسو او نور خبر اعلان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړی او دا دی نن د دې کلی کوکنار ماتو. یوازې نن مو 50 جره بزمه کله کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
څو ورځې کیږي چې دا کمپاین مو شروع کړی دی؟
دوې هفته کیږي چې کوکنار اړو.
نور مو چیرته کوکنار اړولې دي؟
په لس نورو کلیو کې مو هم کوکنار مات کړی دي.
دا کوم کلی دی؟ نمونه راته ویلای شي؟
زمانو د ټولو کلو نمونه کله په یاد کې پاتې کیږي؟ زر کارونه لرم، یوازې خو مې دا کار نه دی. تاسو خبر اعلان خو هم داسې پوښتنې کوي چې د سړي څخه لار اوره کوي.
خپله پوښتنه، تاسو چې له دې کلي پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولې، نو ولې مو خبر اعلان نه دی خبر کړي؟
څه پروا لري، دا د نن خو خبر شوی.
دا چې خبر اعلان خبر نه و، خلک به څنګه خبر شي چې تاسو کوکنار مات کړل؟
ته خبریال که څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چې خبریال یې، ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟ زه درته وایم چې موږ کوکنار مات کړل. دا مهمه نه ده چې خبریالان او خلک خبر شول که نه.
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسو رښتیا هم کوکنار مات کړي دي؟
زما یې د بلا چې باور نه کوي. دا د نن خو یې ته وینې چې کوکنار مو مات کړل. بس دا نور یې همداسې وبوله.
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ؟
د ټول افغانستان کوکنار اړوو.
نو تاسو خو د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یاست، د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ؟
یاره، یو خو تاسو خبریالان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ. دا څه کوي چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یم او که د ټول افغانستان؟ خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا د تام سترګې لرې او وینې چې موږ لګیا یو او درګر د کوکنار ماتو.
کور مو ودان قمندان صاحب، چې زموږ سره مرکه وکړه.
ستا هم کور ودان.
زوره او زوره.
بله کاکا، څه وایې؟
زما سره مرکه نه کوې؟
ولې نه در سره کوم، بس دا د زم درغلم.
شیر جانه.
بله قمندان صاحب.
ته دا د تلویزیون آواز لږ جکه، هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی.
سمه ده قمندان صاحب.
درنو دوستانو، دا د کوکنارو یو پټای دی چې پولیس یې اړوي، خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده. راشي چې د ګل محمد په نوم د یو بزګر خبرې واورو. ګل محمد کاکا، ستړی مشې.
خیر یو سه، ته هم ستړی مشې.
قمندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نور زمکه به هم پاکه کی. تاسو په دې باره کې څه وایاست؟
د قمندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي، خو زه بزګر یم، په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي.
تاسو او خلک په څه شي باندې پوهیږئ؟
ټول خلک پوهیږي چې زمونږ په ولایت کې یو هفته مخکې لاله کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي. ځینو خلکو خو خپل تریاک خرڅ کړي هم دي.
زه خو نه پوهیږم چې د کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي که نه.
ها، دا دی ورته وګوره. ښه، ورته وګوره. ته دا د کوکنارو غوزی یا کوکلۍ ته وګوره. دا لیکې چې ورباندې جوړې شوي دي، دا د نیخ لیکې دي. ته ښه ورته وګوره، کومه داسې غوزه وینې چې تریاک دې ولري؟ ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي.
څو ورځې به کیږي چې د دې کوکنارو تریاک ټول شوي دي؟
یاره، خدای دې مې غاړه نه بندوي، لس دولس ورځې به یې کیږي.
نو ستا څه خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره ناوخت اړوي؟
متل دی وایي، مهی چې نه نیسې تر لکه یې ونیسه. زمونږ د ولسوالۍ پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کړي، هسې خلک غولوي.
نو پولیس خو وایي چې کوکنار اړوو، په پلاني ځای کې مو دومره کوکنار واړول، نور کوکنار هم اړوو، نو خلک به ولې غولوي؟
پولیس پیسے گٹی چی پیسے ورنہ کے ولا کدی اوپٹے تاریاک در پری دی دزمکے خاوند او پولیس لاسونه سر پٹکڑی دی دزمکے خاوند پیسے ورکی او پولیس دغه سی ڈرامہ جوړی چی تا پخپل استر گولی دلا بزګور خپل تاریاک هم ټول کړل او هم خرڅ کړل ورستا پولیس راغلل او تاریاک واړول
دانو عجیبه خبره ده
تو خو خبریاله پارس پوی ولی می خلق خلاصه اسی بده پولیس و ډبولیو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای دور از جبیش
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه کنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو